أساسي أو بشري حقوق. قدرمن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او دا چې قانون نه ملکیږي یا قانون اصلا نوي په زیان باندې خبرې کوله. موږ سره میلمه دی مدافع وکیل وارث خپلواک. خپلواک صاحب په پایل کې ډېره مننه چې موږ ته مو د مرکې وخت راکړ. راځو په پایل کې په دې باندې خبرې کوو چې خپل قانون یعنی څه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه تاسو او تاسو محترم اوریدونکو ته. قانون عبارت ده له هغه د مجلسانو له تصویب څخه چې پارلمان تصویب کړی وسی او رئیس جمهور هغه توشیح کړی وسی، نو هغه قانون ده. د دواړو مجلسانو چې هغه ولسی جرګه او مشرانو جرګې لخوا تصویب شوی او بال دې چې تصویب شو معینه مدت کې د رئیس جمهور لخوا نه توشیح شو، نو هغه قانون ده.
بله، راځو دې ته چې قانون په ټولنه کې په هیواد کې څومره ارزښت لري.
بدون شک چې کومه ټولنه چې قانون لري نو هغه لکه د یو ځنګله مثال لري، ځکه په ځنګله کې چې هر څوک قوي ووسی هماغه به ژوندی، او هر څوک چې ضعیف ووسی هغه به پایمال وي، د هغه به حقوق نه وي، د هغه به ژوند په خطر کې. نو د همدې په خاطر باندې د یو ټولنې له خاطره قانون یو اړین عنصر ده، تر څو ټول وګړي وشي کړی د یو امنیت او د عدالت د سوري لاندې ژوند. نو اساسی او بنیادی کم موضوعات چې په یو جامعه کې موجود دي هغه د قانون په واسطه باندې تنظیمیږي. نو قانون په هر لحاظ باندې یو جامعه لپاره ډیر اړین او مهم ارزښت لري.
بله، موږ او تاسو په افغانستان کې ډیر داسې کسان لرو چې هغوی نالوستي دي، په قانون باندې خبر نه دي. د چا مسؤلیت دی چې دا وګړي د قانون په ارزښت، د قانون په معنا، د قانون په عملي کولو باندې وپوهوي؟
قانون کې راغلی دی چې د قانون نه ناپوهی یا د قانون نه سرغړول است. یعنی دا چې کچوک د قانون نه ناپوه وسی او آگاهی ونه لري دا عذر نه ګڼل کیږي. که څوک راشي وایي چې زه له دې قانون نه خبر نه وم چې دا داسې یو قانون شته، نو دا خپل د قانون کې ذکر شوی دی چې دا عذر نه ده. نو خلک اړ دي چې باید قانون چې کوم قانون توشیح کیږي هغه نه باید ځان آگاه کړي. بیا خپل په قانون کې ذکر شوی دی موارد راغلی دی چې دا د چا لخوا نه باید ابلاغ شي، لکه هغه وزارت عدلیه مکلفیت ده چې باید هغه نشر شي او د خلکو پورې ورسی، او بل د مسجدو د ملا امامانو هغه ده دا مسؤلیت ده، او نور داسې ادارې دي چې په دې بخش کې کار کوي او خلکو ته عامه پوهونه کوي د قوانینو او د ټولو کوم نوي قوانین چې توشیح شوي دي د هغه په حق لباندې.
بله، تاسو خبر کې ویل چې کچېرې یو څوک قانون باندې خبر نه وي او یو کړنه ترسره کوي چې هغه په قانون کې منع شوی وي، دغه کس ته بیا څه ډول سزا ورکول کیږي؟ قانون ورته تشریکیږي څه وسره کیږي؟
که چیرته یو څوک یو جرم کوي نو بدون شک هغه به مخکې په قانون کې ذکر شوی، لکه مثال په ډول باندې په قانون کې مخکې ذکر شوی ده چې که څوک له تسری اشاره نه تیریږي نو هغه باید جریمه شي. نو دا اول د قانون څوک چې جوړوي هغه د ټولو سهم ته رسوي چې داسې یو قانون ده، او که چیرته تاسو د تسری اشاره نه تیر شوی نو تاسو باید جریمه شئ. او هغه خلک چې وایي موږ خبر نه یو د دې قانون نه، نو هغه عذر نه ګڼل کیږي. نو د هر جرم او د هر د هغه جزا په قوانین کې درج شوی دي او قانون کې ذکر شوی دي چې هغه نسبت د جرم او نسبت د هغه جزا فرق شي. لکه یو موضوع به سپکې د هغه به یو جریمه هغه وسی جزا وسی، او ځینې نور جرایم به چې هغه به درانه وي قانونګزار به هغه ته درون جرم ټاکلی وسی، لکه غلا، لکه تجاوز، لکه داس قتل، د دغو موارد ته نو هر جرم ته یو جزا معینه کړي. نو هغه نظر په جرم باندې متفاوته.
څه کول پکار دي چې په یو ټولنه کې داسې یو قانون ووسی چې هغه د ټولو خلکو لپاره د منلو او د عملي کولو وړ وي، او خلک هم ځان له قانون نه خبر کړي، هر څه نارمل روان وي، د دغه لپاره څه کول پکار دي؟
بدون شک چې هره ټولنه د خپل مطالعات لري، د خپل زیرکت او قانونو لري، د قوانینو له خاطره، نو لازمه دا ده چې باید په دې بخش کې د جامعې کمی ضرورت چی دی کمی ضرورتو پر اساس باند قانون ایجاد شی او اغی قوانینو که تل مدام تغییرات روالی او همیشه دی اغی پر اشتا تحقیقات رو پیچه آیا دا قانون چه منگه ایجاد کرده دا دا ملکی دو جنبه لری او کنی لری کچی تا پر کم برخه که نیمگرتی ها بی لری نو اما غا زیرب تا ارگانونه چه وزارت عدلیه دا یا خپلا امنیتی ارگانونه دی یا هم قضایی ارگانونه دی دوی که ولیشی چه اغا مشکلات را طول کی او بیرت لسر اغا پیشنهاد کی نو لازمه دا چه ارگانونه که مدارات چه دی قانون جوړونه په بخش کی کار کی اغوی دی طول و وګړو څخه معلومات ترلاسه کی دی کم قانون چه عملا جریان کیده دی اغا دی لا حسابی لخاطره چه اغا لا هم غنی شی نو لازمه دا چه باید تحقیقات بشی او دی خلقو نپختنی بشی آیا منگه دا قانون چه وضع کرده دا سلو دی قانون راضی هسته که نیسته آیا دا باید جزای شدت عموم و پیدا کری او یا که جزای کم شی نو دا لخلقو سره دی طولن سره دی تحقیقاتو پا نتیجه که کوله شو چه منگه یو خق قانونو لرو او اغا قوانین پا جامعه که یو پا طولنه که یو نظم ایجاد
بله موک دست قانون در لوده کم اصول کم خبری کم تستاسو یاد کرل در طول پا که راغلی و پا که مرات سوی و مگر نن سبا دی افغانستان خلق شکایت کوی وی چه قانون نسته کوم قانون چیغه که اسلامی موضوعات سیاسی موضوعات ټولنیز موضوعات هر څه پر نظر کې نیول سوی و هغه قانون اوس ارزښت نه لري نه عملي کیږي دا څومره ستونزې رامنځته کولی سي
په مجموع کې د افغانستان قوانین وس په یو ګون حالت کې دي منګه په ډیرو مواردو کې شته دي چې تصویبونه شته دي او ځین قوانین هم د موجوده حکومت له خوا نه ترتیب شوی دي ولی مخکې د قوانینو په بخش کې خورا ډیر کار شوی و ولی هغه اوس اکثریت چې ټول لغو دي مګر ځین موارد دي هغه عمل کیږي نو واقعا دا یو خلا ده مشکلات شته دي خلکو ته تروسه پورې عامه پوهاونه نه ده شوی چې باید د کوم قوانین نسخه رعایت وکړي او د کوم قانون نسخه رعایت ونکړي دا مشکلات موجود دي او ان شاء الله چې هیله لرو چې دا مشکلات به زر تر زره په نظر کې ونیول شي او دا حل شي
بله تاسو په خپل خبرو کې ډیره ښه اشاره وکړه هغه دا چې کچېرې یو چیرې قانون نه وي نو هغه د ځنګل مثال لري ځنګل کې چې هر چا وکړل نو پوښتنه نسته هلته به ټوله زور خبره کیږي د حکومت په ساته کې خبرې وکړو یو حکومت ته څومره زیان رسولی سي دا موضوع چې قانون نه وي هر سړی د خپل سری ار سړی چې هر چیرې هر څه وکړل وایي چې ځواب چاته نه ورکوم قانون نشته حکومت ته دا څومره زیان درلودلی سي
منګ الحمدلله مسلمانان یو فطرتن هم ځینې قوانین خپل په شرعي او نصوصو کې لرو نو دغه نه په استفاده کې اوس کچېته د سیاو حکومت اوس چې هغه هیڅ نه قانون نه لري نو هغه ته انارشیزم ویل کیږي چې هغه هر څوک د خپل سر باندې وکړي این نظام د چت لاندې هم باید خلق قوانین ولري باید قوانین آگاه اوسي ولی کچېته قوانین ونه اوسي او هر څوک هر څه وکړي هغه نو یو انارشیزم ده چې په دې صورت کې د هغه ته موږ حکومت او اغا یو حکومت ولی بنه نه لري کم بنه چې په تعریفو کې حکومت تراغله ده په هغه صورت کې نو بیا هغه ته موږ حکومت نشوایل
راځي چې موږ او تاسو لوستي کسانم ډیر لرو قانون ته درناوی لري د قانون په ټولو مادو پویږي عملي کوي ته خلکو ته څه کول پکار دي چې دوی خپل انساني مسؤلیت ادا کړي کوم کسان چې په ټولنه کې له قانون نه خبري غوته تشریکی غوته د قانون د عملي کولو ګټي د قانون د نه تطبیقول البته په ځان باندې زیانونه ورته وای لوستي کسان مو څه مسؤلیت لري
د خو په مجموع کې د هر انسان مسؤلیت دی او دا مسؤل ګڼل کیږي که چېرته یو څه یو موضوع نه آگاه وسی هغه په یو شکل باندې په یو طریق باندې نورو ته ورسی ځکه هغه نالوستي خلک چې دي د هغوی پوهاوی دو ته هم ګټه رسی که چېرته یو نالوسته له قانون نه آگاه نه وسی کیدای شي سبا ته د همدغه لوستي شخص د حقوقو ضایع کړي او د هغوی حقوق پایمال کړي نو ښه دا ده چې کوم څوک پودی پهیږي د حقوقو مواردو کې د شریعت په مواردو کې د ټولنې د رفاه او د عدالت د تأمین لخاطر کوي شي نور هغه خلک چې هغوی تعلیم نه دکړای او هغوی آگاهی نه لري دغه مواردو نه هغوی ته دا آگاهی ورورسي تر څو سبا ورسي د خپل حقوق تأمین وسی که چېرته دا ورنه رسیږي یو چا قوانین نه آگاه نه وسی له حقوق نه آگاه نه وسی د شرعي مسایل نه آگاه نه وسی کېدای شي سبا ورس همدغه شخص چې آگاه نه ده حقوق کولان دیکی او سبا طبعا نمغه متضرر کیگی نو لازمه ده چه هر شخص چه پییگی پی او موضوع بانده اگه پی او مجلس که اگه پی او ده واده ده خوخه ده غم و هر مجلس که کوایش چه اگه ده خپل ده طولن نور و گرو تا چه اگوی لاغه ناغاهی نلری یا اگوی سهم تا ورسی او اگوی آگاه کی
بله خپل وقت سه کله چه مگو تاسو مسافرات که و نور ملکونو تا جو حال تا قانون گرو ده قانون عملی که دل گرو ده خلق و وسا جون گرو نمونگ واقعاً پا دی افسوس که و چه ای کاش پا افغانستان که ده خسی قانون امیشا مراد که دلی او پا پام که نیول که دلی وست که پا دی خبر رتا وکی چه منگا دسی او طولانه که زوند بکو چلتا دی هر چل پاره یو قانون بی هماغ قانون طول پا نظر که نیسی دغل تا جوان چمرا حوصا چمرا خوشاله چمرا آرام مخی جی
یو شای چه عدالت پا حقوقو که تعریف شویده دی هر شی اگه کم زای چه لایق ده پا اغیزی که وسیدل نو اگه تا عدالت ویل کیگی نو کمی طولنه چه اگوی دی قوانون لحاظ غنی دی او پا هر مورد که قانون لری نو طبعا چه آل تا عدالت شتون لری او عدالت پا خواجه سر اگه تأمینی گی نو چیر تا چه عدالت تأمین شو طبعا چه یو چوک با دی تشویش و نلری چه دی ما حق بزایی کیگی یو چوک با دی تشویش و نلری چه پا ما با ظلم کیگی یو چوک با دی تشویش و نلری که چیر تا پا ما کم تجاوز بوشی نو زه اغا نپات کیگم ضعیفه نپات کیگم که اغس جامعه که چه طول قوانین او طول شرایط دی او طولن پا اغا که درد شوی او پا کلک دی اغا نه پیروی کیگی او دی اغا تطبیق پا کلک اغا دی آم و خاص لپاره یو شانتی دی نو طبعا اغا یو بهترین طولنه ده اغای طولنه که وسیدل علتا خلق تا سکون ورکی علتا خلق تا آرامش ورکی متاسفانه پا افغانستان که به کم وقت نه چه دا چنل ده پا حکمتو پوره که اغا حکمتونه اغا شکل چه مخی منگه ویله چه اغا سی عدالتونه لری او اغا سی قوانین لری اغا حقا حکمتونه دی چه اغوی دیر زیاد پر قدرت دی او اغوی دیر وقت تیر شویده ده حکمت ولی سخی نو اغا اغا حکمتونه کولشی پا افغانستان که متاسفانه چه منگ کچیر تا تیر دوره و کچیر تا وست دوره ده نو منگ اکثرا حکومتونه دیر دی پاخی که دو حتی ندی رسیدنی یعنی دسی ندی شوی چی دی منگ پی دی افغانستان که یا حکومت بانده 50 کال یا 60 کال کم وقتی چی تیر شویم دی و اغا وقتی هم تعلیم کچه کمه و هم دی روابطو کچه کمه و هم دی اطلاعاتو کچه کمه و نو اکثرا حکومتونه پی افغانستان که 3 کال 4 کال 5 کال 10 کال او اکثریتا دغه 50 کال چه تقریبا تیر شوی دی ده که اکثریتا جنگ و نو پا جنگی ماحول که پا جنگی جامعه و که البته قوانین صحیح نه تطبیقیږي قوانین صحیح نه ایجادی البته د زور خبره یی البته د قدرت خبره یی البته د توپک خبره نو منګه هیله لرو چې خدای پاک منګه د منګه په برخه باندې هم هغه عدالتونه چې په نور نړۍ کې تطبیقیږي منګه هم خدای پاک راشي او منګه هم یو حکومت وسی چې هغه په قدرت باندې وسی او قوانین په عام او خاص باندې تطبیق کی د دې هیله منګه هم لرو ولی مخکی هم قوانین په دوه شکلو باندې به وو چې په غریب باندې به تطبیقېده او په کم یو بچه زوراور و نفوذ به درلوده متاسفانه په هغه به نه تطبیقېده دا به د هغه چا لاسه کېده چې هغوی به خپله دا قانون ایجاد کړی و هغه چا به چې قانون ایجاد کړی و هغه به یې خپله د پښو لاندې کوه په کومو مواردو کې چې موږ د قانون اساسي په ارتباط باندې جمهوریت قانون اساسي و د هغه د قانون د هغه پر لاره باندې په لکاو افغانان شهیدان کړل په لکاو افغانان مړه شول په خاطر د تطبیق ول کله بچ نفع او ضرر د مطرح شو دی خپل د هغه چا چې زعیم و دی هغه به په خولاند کې هغه به یعنی اویا اتیا مورد به خپل دوی په خولاند کې نو دا تړل ده حکومتو پورې او تړل ده ولس پورې که ولس هو ولس وسی او ولس د خپل حقوق سره د دفاع وشکل نو بیا هلته حکومتونه په هغو باندې ظلم نشي کولی او حکومتونه داسې نشي کولی چې یو شخص ته باید یو شکل قانون وسی او بل شخص ته بل قسم یعنی په عامه توګه باندې زور والا ته قانون نه وسی او کمزوري ته به هر قانون وسی نو په دې شکل باندې نه کیږي هغه به بدریږي هغه به د خپل حقوق څخه دفاع کوي
بله په لرو پرتو سیمو کې یو بل زورونکی خبره داده چې هلته دود اول دا قانون ته څوک دومره ارزښت نه ورکوي مثلا په بدو کې د یوې نجلۍ ورکول د غې ودول دا دود ګرځېدلی دا په هیڅ قانون کې نشته چې کله نارینه او منځ کې دښمني راغله نو یوې نجلۍ د بې هلته په بدو کې ورکړي په دې به هم لږ خبرې وکړو
بلکل دا په تېرو قوانینو کې د نه منع شوې وه اوس هم د دې خبرې نه منع ده په تېرو حکومتونو کې جنګونه ول په لرو پرتو سیمو کې د قوانینو حاکمیت نه وه هلته د هماغو د کومو ملکانو او د کومو عرف د تاسو په وینا باندې د عرف هغه امدا او تقاضا امدا او چې باید په بدو کې جلی ورکړل شي، یا هم چیرته نور څه کړنې یو کورنۍ یو نارینه کوي دی هغه به بد بیا یو انجلۍ ورکوي دی هغه به بد به یو میرمن ورکوي لور به یې ورکول کېږي. نو دا واقعا زما په نظر باندې دغه ټولو انسانانو ته چې په دغو اعمالو باندې هغه دي، دا یو ډېر ضعیف او ډېر د ناتوانو خلکو کار ده چې کله د زوی د یو کار کړی بیا ته د هغه قرباني د خپل لور وګرځئ. نو دا په هیڅ عنوان باندې ښه عمل نه ده، که دا عرف ده او که دا هر څه ورته نوم ورکړو، دا یو غیر شرعي او غیر قانوني عمل ده، د ده نه باید په کلکه باندې ډډه وشي.
خپلواک صاحب، په آخر کې به هغو کسانو ته هم یو څه ویل تاسو ولرئ چې له قانون څخه خبر نه دي، اصلا دوی ته قانون کوم ارزښت نه لري، او هغه کسان چې قانون تطبیقوي د دوی مسؤلیت څه ده؟ خپرونه به په همدې باندې سر راټوله کړو.
لکه څنګه چې موږ په شرعي علومو کې لرو چې هغه شخص چې پوهیږي او هغه شخص چې نه پوهیږي سره برابر نه دي، په قانون نه پوهیدل دا عذر نه ده، په قانون باندې په شریعت باندې نه پوهیدل دا عذر نه ده، بلکې باید دا د هر انسان وجیبه ده ترڅو په قانون باندې پوه شي. قانون نه پوهیدل او بل یو پویول دا د هر انسان مسؤلیت او مکلفیت ده ترڅو ترسره کړي او یو آرام او یو خوشاله فضا کې یو بل سره ژوند وشي کولای.
ډیر زیاته مننه، تاسو ژوند دې سلامت اوسئ.
سلامت اوسئ، تاسو هم مننه.
درن دوستانو، دا ودی دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په یو هیواد کې د قانون په ارزښت او کچيري هلته قانون نوي او نه عملي کیږي په زیان خبري وشوي. لمون سره میلما و مدافع وکیل وارث خپلواک، تربیه پرزه کې چیاست الله ممال او ملګری.
د نورستان واند وایګل ولسوالۍ اوسیدونکو باید د ولسوالۍ په واند کلی کې د ملګرو ملتونو پراختیا پروګرام یا یو ان ډی پی په مالی همکاري کوچنی برېښنا کوټ جوړیږي. په وینا یې دغه برېښنا کوټ به 100 کیلو واټه برېښنا تولیدوي او یو افغاني ودانیز شرکت سره یې د جوړولو قرارداد شوی دی. د واند کلی قومي مشر حاجي عبدالستار خان د برېښنا کوټ د ځانګړتیاو په اړه ازادي راډیو ته ویل:
زمونږ د واند په کلی کې د یو ان ډی پی په لګښت باندې برق جوړیږي چې هغه 100 کیلو واټ ده. حقمل امیری شرکت په نوم باندې یو شرکت دی، هغه تطبیقوي. هغه اخیسته دی دا په 100 لک افغانۍ باندې. دې کې تقریبا 350 متر طول کانال ده، 3 متر د کانال سور ده چې هغه کې یو متر پوخ دیوال سین طرف ته لري او یو متر دیوال غره لمن ته لري، یو متر 40 سانتي چې د کانال سور ده. د شاوخوا د ټول منطقې خلک خوشاله یا
ځایي اوسیدونکي د یاد برېښنا کوټ په جوړېدو خوښتیا وایي. د برېښنا د تولید او د دوی کورونو ته د رسېدو سره به یې د ښځو اوږې د لرګیو له وهلو له غرونو یې د راوړلو او دې پورې له تړلو نورو شاکه کارونو اوزګاري شي او همداراز به ځنګل هم له پرې کولو وژغورل شي. قومي مشر حیدر خان وایي:
دا کار زموږ د منطقې دپاره د کورونو رڼا کېدو دپاره به ډېر سهولت وي. بیا د ژمي او د اوړي د پخلي او د کوټو ګرمولو دپاره د ځنګلونو د قطع کول د خصب لرګي راوړل دا مسله به ځنانو نه بار کمیږي او نور د خلکو نه به هم کمیږي او وطن به هم رڼایي او محیط زیست به هم فضا به ډېر ښه وي او ځنګل به په خپل حال پاتې کیږي. کلي خلکو هم ډېر خوشحال دي. زمونږ امید دا د الله پاک داسې کارونه نور برابر کړي په نورستان کې چې ټول کلي دې د برق مستفید شي او په منطقه کې د ځنګلونو قطع کول په اسانه طریقه له منځه لاړ شي.
که څه هم چې د واند اوسیدونکي په سیمه کې د 100 کیلو واټه برېښنا کوټ د کارونو په پیل کې دوه خوختي خوای په ولایت کې بشمیره داسې ځایونه شته چې د سردار محمد داود خان د حکومت پر مهال او په تیر شل کلن جمهوریت کې پرې د سترو برېښنا بندونو جوړولو سرویګانې شوي خو تر اوسه پرې عملي کار نه دی شوی. دوی له اوسنیو چارواکو غواړي چې په یادو ځایونو کې دي ستر بندونه ورغوي څو ټول هیواد ته برېښنا ورکړي او افغانستان د برق له درکه په کور دننه بسیا شي. زیاو رحمان ازادي راډیو ته وویل
نورستان کې اکثر دغه برق ته ضرورت لرو. دلته نور بندونه باید جوړ شي، ولایت په سطحه، ولسوالۍ په سطحه، د افغانستان په سطحه غټ غټ بندونو ځایونه شته. دلته سروې شوی دی، مخکې داود خان وخت کې هم سروې شوی دی، وروسته جمهوریت وخت کې هم سروې شوی دی، خو عملي کار نه دی شوی. باید دلته نورستان کې غټ بندونه جوړ شي افغانستان په سطحه، او بل ځنګلونه وهل دا شیونه به مخنیوی وشي، ځکه چې دلته اکثر لرګو څخه استفاده کیږي.
که څه هم چې په واند کې د نوي کوچني برېښنا کوټ د جوړولو او د ولسي خلکو د غوښتنو په اړه تر اوسه په نورستان کې د سرپرست حکومت چارواکو څه نه دي ویلي، خو له دې وړاندې ویلي وو چې مشران یې هڅې کوي چې په دې ولایت کې د کلګوش په ګډون ستر بندونه ورغوي او افغانان ته د برېښنا اسانتیاوې چمتو کړي، خو دا لا څرګنده نه ده چې په کړو ژمنو به کله عمل کیږي او که د جمهوریت د چارواکو په څیر به یوازې خلکو ته د وعدو په ورکولو بسنه کیږي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ،
یونایټډ سټیټس سیکس ا مور سیکور.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
ما چې له صداقت خبرندوی ټولنې سره خبرې وکړې، دوی وویل چې لوی ژوند کوچني ګامونه کتاب یې درې ځله چاپ کړی دی او د معلوماتو له مخې شاوخوا 2500 ټوکه یې پلورل شوی دی. ستاسو په نظر د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟ ولې دا کتاب د تیر کال په اوږدو کې د نور کتابونو په پرتله دومره ډیر پلورل شوی؟
مختلفې ځانګړنې دي. یو ځانګړنه د کتاب ډیره ساده او روانه ژبه ده، ځکه دا کتاب په اصل کې زما د کلونو کلونو د مطالعې، د ژوند، د تجربو، د لویانو د خبرو او ستونزو سره د مخ کېدلو، له هغه کوچنیو یاداشتونو او صوتي مسجونو څخه راغونډ سوی دی چې ما له ځانه سره ساتلی. یعنی دا کتاب په اصل کې ما د خپل ځان د پرمختګ، د ځان د هوساینې او د خپل ژوند د غوره جوړولو لپاره لیکلی دی. د کتاب بل ځانګړنه دا ده چې په دې کتاب کې هغه څه راټول سوی دي چې ما د مکتب، مدرسې، لیسانس او ماسټري په جریان کې نه دي زده کړي. یعنی ټول هغه څه پکې راجمع سوی دي چې موږ یې باید په د باندې دنیا کې زده کړو. یو لړ فنی او تخنیکي مهارتونو ته اړتیا لرو موږ په ژوند کې، د منظمېدلو وړتیا، موخه لرل، د ستونزو سره مخ کېدل، خنډونه له منځه وړل، ماته نه منل، پر خفګان برلاسه کېدل، د وخت ښه استعمال، د پیسو بچات، د کارونو سنبالول، خوشحاله اوسېدل، ګډ کار کول او د کارونو ترتیبول له دې جملې څخه دي. دا په ټول نړۍ کې په مکتب او پوهنتون کې نور شودل کیږي. یعنی دا ستونزه یوازې زموږ په تعلیمي نصاب کې نه ده، بلکې په ټول نړۍ کې ده. همدا لامل دی چې نن په نړۍ کې د ژوند جوړولو سلګونه زره کتابونه لیکل شوي او ځینې یې میلیونونه ټوکه خرڅ شوي او تر سلو زیاتو ژوندیو ژبو ته ژباړل شوي دي.
د کتاب عنوان لوی ژوند کوچني ګامونه څنګه انتخاب سو؟ دا عنوان د کتاب د منځپانګې سره څه ډول تړاو لري؟
هر لوی بریالیتوب چې تاسو ویني تر شا یې کوچنۍ دوامدار هلې ځلې پرتې دي. لوی پرمختګونه هیڅکله د لاټرۍ په څیر نه دي. برایان ټریسي وایي که زه وغواړم چې له راتلونکي هفتې څخه هره ورځ یو ساعت وختي له خوبه راکښینم، نو زه یې یو دم له سبا څخه نه شروع کوم، بلکې هره ورځ لس دقیقې وختي راکښینم. هفته وروسته به زه دې ته آماده سوی یم چې یو ساعت وختي راکښینم. د کائناتو قانون هم الله تعالی همداسې جوړ کړی دی. د ډسمبر او جنوري هغه یخې میاشتې او سړه هوا په یوه ورځ د جون او جولای په ګرمۍ نه بدلیږي او نه هم اوږدې شپې په یوه وار په لنډو شپو بدلیږي، بلکې ټول کارونه په تدریج سره کیږي. موسمونه، د انسان د عقل پخېدل، بدن غټېدل، ځوانېدل، بوډا کېدل او هر څه په کرار او تدریج سره کیږي. د طبیعت دا قانون باید خپل په ژوند کې عملي سي. د لوی ژوند کوچني ګامونه په ټول کتاب کې پر همدې ټینګار سوی چې کرار کرار ځان، ژوند او هر څه تغیر کړه.
تاسو په دې کتاب کې د ژوند د بریا لپاره کوم اساسي اصول وړاندې کړی دي؟
د بریا لپاره موږ ته اصول زموږ دین ډیر واضح شو دي. مثلا پر الله تعالی توکل وکړه او بیا حرکت وکړه، په دې کار سره الله تعالی ستا په کار کې برکت اچوي، او تر څنګه کته پر الله تعالی توکل کوې نو پتا کې سیلف کانفیډنس یعنی پر ځان اعتماد پیدا کیږي چې الله زما مرسته کوي. یا مثلا زر ځله ماتېدل خو بیا پر خپلو پښو بیرته درېدل د بریا بل اصل ګڼل سوی. ګډ کار کول، د الله تعالی سره اړیکه ساتل، شکر ایستل، له نورو سره مرسته کول، له ستونزو نه بیرېدل، خوشحالي خپلول، ورته نور زیات کوچني کوچني اصول د یو ستر ژوند رازونه بلل سوی. او کتاب کې یو په بل پسې همدا رازونه راغونډ سوي دي، او همدا هغه اساسي اصول بلل سوي تر څو ژوند تغیر کړو.
ستاسو په نظر د دې کتاب لوستل څنګه د خلکو ژوند ته بدلون راوستلی سي؟ آیا تاسو داسې کومه ځانګړې کیسه لرئ چې څوک د دې کتاب په لوستلو سره په خپل ژوند کې مثبت بدلون ته رسېدلی وي؟
لکه څنګه چې مو په شروع کې یادونه وکړل، دا کتاب په اصل کې زما د خپل ځان لپاره لیکلي یاداشتونه دي. زما په ژوند کې مثبت تغیر راوستلی، د نورو خلکو ژوند یې تغیر کړی. سربیره پر دې چې دا کتاب ما لیکلی، خو زیات وخت یې زه خپله هم بیرته مطالعه کوم. مثلا زه غواړم ورزش شروع کړم. په دې کتاب کې د نوي عادتونو د خپلولو لار ښودل سوې ده. زه ځم او هغه عنوان یې لولم. که زه په یو کار کې له خنډ یا ځنډ سره مخ کیږم، په کتاب کې یو عنوان دی، زر ځله مات سه په نوم. هغه ماته دا راښیي چې زه باید څومره حوصله ولرم او څنګه پر ستونزو بریالی سم.
د کتاب له چاپ او پلور وروسته مو د لوستونکو نظریات ترلاسه کړي دي. هغوی د کتاب کومې برخې ډېرې ستایلي دي، او آیا کومې نیوکې هم درسره شریکې سوي دي چې تاسو یې په راتلونکي کې په پام کې ونیسئ؟
هو، د کتاب د زیات پلور لامل هم د خلکو د نظریاتو منل دي. دا کتاب د لومړي ځل لپاره په 2021 کال کې چاپ سو. ملګرو لوستونکو او خپرندویانو چې په کتاب کې کومه نیمګړتیا ولیدل، د هغه اړوندې اړیکه ونیول، ما یاداش کړل. همدا لامل و چې د کتاب په دوهم ځل چاپ کې هغه نیمګړتیاوې له منځه ولاړې او عنوانونه ور اضافه شول. د دریم چاپ لپاره بیا نظر پوښتنه وسول، 15 نور عنوانونه هم ور زیات شول. همدا لامل دی چې دوهم او دریم چاپ ډېر ژر وپلورل سو او خلکو خپل نظریات پکښې کې ومندله.
نن سبا افغانستان کې د رواشناسۍ اړوند کتابونو ډېر مینهوال لیدل کېږي. استاذ په نظر ولې خلق دا ډول کتابونه خوښوي؟
انسان د الله تعالی له خوا ضعیف خلق سوی دی. ستړی کیږي، مایوس کیږي، بیریږي او پر شا کیږي. په قران کریم کې هم الله تعالی انسان بیخ زیات تشویق کوي، د جنت د ښکلا کیسې ورته کوي تر څو په انسان کې انرژي پیدا شي او د خپل خالق او مالک جل شانه عبادت وکړي. که انسان ګناه وکړي، الله تعالی ورته وایي چې د توبې دروازې مې درته خلاصې کړې دي، حرکت وکړه زما پر لور. همدا لامل دی چې د ژوند د چارو لپاره به خامخا انسان تشویقیږي، هڅول کیږي. به انسان یو ولاړ موټر ته ورته دی، هغه که جوړ هم وي خو که تیل پکښې نه وي نو حرکت نه کوي. د روانشناسي کتابونه یا هغه کتابونه چې په عموم کې د خلکو د هڅونې او حرکت لامل کیږي، خلک یې زیات خوښوي، ځکه په دوی کې انرژي پیدا کوي او پر حرکت یې راولي.
په راتلونکي کې د دې ډول نورو کتابونو د لیکلو اراده لري؟ که هو، نو کوم موضوعات به تر پوښښ لاندې ونیسي؟
هو، ولې نه. تر دې کتاب وروسته د ایکیګای په نوم کتاب ما پښتو ته ژباړلی، تیر کال د افسوس خپرندوی ټولنې څخه چاپ سو، چې د خوشحاله، اوږده او هدف لرونکي ژوند پر لرلو بحث کوي. همدا اوس هم د صداقت خپرندوی ټولنې لپاره د سټیفن ګیز د مینی هابټس په نوم کتاب له انګلیسي څخه پښتو ته ژباړم. دا کتاب په اوولسو نورو ژبو ژباړل سوی چې د کوچنیو کوچنیو عادتونو پر خپلولو راګرځي. همدا زموږ ټولنه ده او همدا زموږ ژبه ده. د خپلې ټولنې، خلکو او ژبې لپاره کار کول ویاړ دی.
Shut up. آزادی میلمه.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو د ازادي میلمه د دیونی په خبرونه کې موزه فرشته سها کرکلی کومه. په دیونی کې زمونږ میلمنه د افغانستان نه تکړه لیکوال او ژورنالیست اغلی ناجیه نجات ده. هغې د ماشومانو په برخه کې ډېرې لیکنې کړې دي. نور معلومات به له دې نه واورو. ناجیه جانې خپرونې ته ښه راغلې. په سر کې د خپل ځان په اړه او د خپلو زده کړو په اړه اورېدونکو ته که څه وایې نو مهرباني وکړه.
د ازادۍ راډیو قدرمنو اورېدونکو ته او تاسو ته سلامونه او نیکیلې وړاندې کوم. ناجیه نجات یم، د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي نه فارغه یم. البته ماستري مې اخیستې په دې برخه کې او همدارنګه تقریبا لس کالو نه ډېر کېږي چې د ماشومانو په برخه کې کار کوم.
ښه ناجیه جانې، دا راته ووایئ چې زده کړې مو چېرته کړې دي، مکتب مو چېرته شروع کړ او بیا مو لوړې زده کړې څنګه شروع کړې؟
زه په اصلي ځای زموږ د وردګو ولایت یو، خو ژوند مو د خپله په کابل کې زېږېدلې یم، همدلته لویه شوې یم. او زده کړې مې لومړنۍ زده کړې مې په د لیسې مریم پولی ښوونځی کې سرته رسولې دي. بیا د کانکور ازموینې وروسته ادبیات پوهنځی ته بریالۍ شوم چې د پښتو څانګه مې انتخاب کړه او څلور کاله لیسانس دوره ما ترسره کړه. بیا وروسته له هغو نه زه دوه کاله مې ماستري وویل، البته ماستري مې د وظیفې په جریان کې وویل، یعنی ام می دند تر سره کوله او ام ما مستری کوله.
د مستری تر کچه تاسو لوړ زده کړی کړي، په دغه لار کې مو څومره ستونزې وګاللې؟ په افغان ټولنه کې ډیره سخته ده یو انجلۍ تر مستری پورې ورسیږي، نو تاسو لا خپل ستونزې راته وایي چې په دې لار کې تاسو څومره ستونزې ګاللې؟
لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په افغان ټولنه کې په تیر انجونو ته مثلا هر نظر ډېر مشکل دی چې دوی خپل عقل نه خپل مکتب وایي پات شو لوړ زده کړي. ما هم خپل ژوند کې یعنی ډېرې لوړې ژورې لیدلې دي، مثلا یا خو اقتصادي مشکل و دغو تر څنګ مثلا نورې ناخوالې وې چې په ټولنه کې حاکمې وې. خو بیا ما خپل هغه مورال له لاسه ورنه کړو او د ما سره د ما ملاتړ د ما پلار جان و. نو پلار مې همیشه زه تحصیل ته لوړ زده کړو ته اچولم. ما چې مکتب خلاص کړو پوهنتون ته یعنی بریالۍ شوم، ما د هغو تر څنګ د اقتصادي ستونزو له امله ما د پوهنتون د درسو تر څنګ ما د استادۍ دندم ترسره کوله. یعنی زه سهار پوهنتون ته تلم، وروسته له غرمې نظر تلمه، ما د استادۍ دنده ترسره کوله. دوه کاله ما استادی هم کړې. بیا وروسته له هغو نه چې زه دا پوست اعلان شو، دا پوست هم که زه تاسو ته قصه وکړم ډېره جالبه ده چې زه د امو پوهنتون کې یو سیمینار و، د سیمینار موضوع مې کاروان صاحب و، کاروان صاحب باندې باید ما سیمینار ورکړی وای د هغو په ژوندلیک. نو زه مې د خپل یوې ټولګیوالې سره چې هغه شاید تاسې به مو پېژنئ، فرشته مرسه، زه د بی بی سي تعلیمي خپرونو ته دفتر ته ولاړم. د هغو سره یعنی د میلمه په توګه تللی وم، خو تصادفي هلته پوست اعلان شوی و، د پریډیسری او د لیکوالې پوست اعلان شوی و. نو رئیس د هغه وخت رئیس بیان صاحب و، هغو ما ته وویل چې ته مثلا فارغه شې غواړې څه وکړې. ما ورته وویل ما زه چې فارغه شم زه غواړم مطبوعاتو کې کار وکړم. در تو خندل وای نه اتمان معلمه که گی من نه معلمه خویم معلمه مقدس وظیفه ده خو من تا زغوارم چه امام ادبات دیر خوشی گی زغوارم چه مدبات که دنده واخلم بیا اگه اویل خیلی تعلقه لریم نوی پوست پیلان کرده که دلیشی چه دلتا اپلای وکه یعنی بیدن دی سیوی نه سیوی دمان آوان اقصر شوا خوچون امال تولارم دمان انترویو وقت سف انترویو که بریاله شوا ما یعنی ما ایز باور نرات لسیزه با بریاله شما بزه که چه آل تا دیرو دستی کسانو چه کلون نکلون نهی پا مدباتی که کار کرده و سیویانه راوره وی خوزه بریاله شوام دو پوستا بیا اول از دلویانو خبرونه که می کار کهو تقریبا ادما امتحانی دوره دری میشته چه و دلویانو برخه که می کار وکو بیا رو سلوگو ماشومانو برخه تر آلم چه ماشومانو برخه که دی بنجاری خورجین خبرونه ماشومان دو پاره چه بی بی سینا نشریگی و بیا دیوی مانه یو زرو تری سو خبرونه چه اغم دی ماشومان دو پاره نشریگی هم دست دستار پر دی خبرونه او بیا دی جون کی سو خبرونه همدست که تکتیب سره ماشومان ده پارمیکار تلی لنده کسی میلی کلی ماشومانو تا ترانه چستانونه یعنی تقریبا لست کالا ده برخه که می کار کلی
چنگم چه اویلی چه تاسو ماشومانو تا ده ماشومانو پا برخه که کار کوئی نو داره تو ویه چه چنگمو ده برخه انتخاب کرده پا ادبیاتو که البته چنگ تاسو وغوخته چه ماشومانو تلیکنی وکلی
دموږ په ټولنه کې په نورو برخو کې ډېرې لیکنې شوي او ډېر کتابونه لیکل شوي دي ډېرې لیکنې شوي خو ماشومانو په برخه کې هېڅ داسې کوم کار نه دی شوی که شوی ډېر کم شوی دی یا خو دا و چې ما ادبیات پوهنځی لوستلی وه بل ماشومان سره یې ما خاصه مینه وه او زه چې کله د پوهنتون په دوره کې وم البته زه په سالورم سمت ده فاکولتی که واما چیز ده بی بی سی ده تعلیمی خبرانو لطریقه ده لیکوال پریدیسار یا پوست ایلان شو چه ما اغو تا اپلای وکو پاوزه پا اغو که بریالای شو تقریبا ده 2001 کال و نو ده 2001 کال رئیس زده افغانستان پا تعلیمی موسسه که چه پخواه ده بی بی سی تعلیمی پروژه وی ز دنده ترسره کوم چې اوله ز پریډیسر او لیکوالوم د ماشومان د برخه وروسته له بیا ز د ماشومان د برخه کوارډیناتور شوم او اوس فعلاً ز د همدې برخه د ماشومان او لویان د برخه ایډیټر پښتو دری برخه کې
تاسو مخکې په خپلو خبرو کې ویلي چې لاس کاله کېږي په دې برخه کې کار کوي نو مخکې نه مهم لیکنې کولې ماشومانو ته که د وخت په تیریدو سره کله چې کار ته راغلی دا شوق مو پیدا شو
ماشوم که داسې یو نړۍ ده چې ماشوم سره هر څوک مینه کوي هر څوک مینه او محبت ورسره لري خو ما مخکې له دونه ماشوم دپاره داسې څه نه ولیکلي وړې وړې ادبي طرحې وړې وړې ژباړې دا می کولی مګم مشخص موشوم د پاره چې زه کار وکم په دې برخه کې می کار نه وکړی خو کله چې زه په خپرونو مو پایل وکوی موشوم د پاره یعنی د موشوم نړۍ می بیخي جلا نړۍ ولیده باور کوئ چې ما به کله موشوم ته سکریپ لیکو خپله به موشوم شوم کله کله به همکارانو ما ته خندل وی ناجیا بیا سکریپ لیکی ځکه چې خلکه گاوه گاوه ورسره کوي یعنی هغه تمثیل د ماشومتوب ما ورسره کوو ځکه چې تاسو ته بهتره معلومه ده کله چې ماشوم ته لیکنه کوي باید ساده وي عام فهمه وي د هغو په ژبه وي او داسې لیکنه وي چې ماشوم پرې پوه شي نو ما چې کله کله سکریپ لیکو اما هماغه خپله د ماشومتوب اگه ماشوم توب می پذیهن که و چیز ماشوم هم زوارا و ما یعنی خپل دان می دم ماشوم پا قالب کیا چه و بلا دما شوق علاقه نور تنگ دیرش و پده برخه که اگه زبا مگه دشنبی هر دشنبی با مگه ساحی تطلو حال تا مگه دماشومان سرا پیناستو خبریم که ولی یعنی باور که وی کم مینه چی دوی ما ترا که ولی کم علاقه چی دوی ما تا خودلا نو خبرونه تای خودالا نو زه دوه تواصلم چې زه نورم دیتا کار وکم په دې برخه کې، زه نورم دیتا کې خبرونه جوړې کما. نو زه په دې برخه کې اگر چې لیکلې داسې څه نه لرم، آثار نه لرم چې ما لیکلي وي، خو ټول د راډیو برخه کې یعنی ما کیسې و مکسی و یعنی خبرونه ورته جوړې کړې دي ماشوم ته. خو په راتلونکي کې البته دا به د ما د بوختیا و یا هغه مشکل هم وي چې زه ډېره بوخته وم، هم پانتون وایه، هم درس وایه، هم دفتر ته ځه. نو یعنی زه اوزګاره نه شوم چې زه دوی ته یو څه ولیکم، خو په راتلونکي کې دغه تصمیم لرم چې ماشوم په برخه کې مشخص کار وکړم، ماشوم ته لیکنې وکړم او ماشوم په باره کې زه یو اثر ولرم.
څنګه چې نور لیکوالان هم لیکنې کوي، موضوعات مختلف وي، د هر لیکوال لیدلوری مختلف وي او د هغوی هغه اوریدونکي یا لوستونکي مختلف وي. تاسو مخپل په خبرو کې ویلې چې تاسو لیکنې ماشومانو ته کوئ، د ماشومانو په فکر او د ماشومانو په اندازې لیکئ، په ټوله کې تاسو څنګه ارزوئ د ماشوم لپاره لیکنه آسانه کار ده؟ لکه کله چې یو څوک غواړي ماشوم دپاره لیکنه وکړي، کوم ټکي ډېر پکې مهم دي؟ هغه ظرافتونه، هغه ټکي چې یو ماشوم بیلول یغه تجالب وغورځي.
ما په نظر په لیکوالۍ کې یعنی لویانو ته کېدلی شي چې زر پیغام ورسوي، یعنی زر یو څه ولیکي، یو لوی یو مشر کس یعنی په باندې پوه شي. خو ماشوم ته یعنی باور وکړئ، زه داسې نه وایم چې ما مثلا ماشوم دپاره کار کړی دی او زه اوس وایم چې دا ډېر سخت کار دی. یعنی واقعا ماشوم ته کار کول ډېر سخت کار دی. ته به د هغو هغه سن سال په نظر کې نیسي، عمر به په نظر کې نیسي چې زه مثلا د تا هدف د دغو لیکنې نه کوم ماشومان دي. موږ خو تر اتلسو کالو پورې ماشوم ویلی شو که نه، نو هغه سن سال تا مخاطب څوک دي؟ تا مثلا د ماشوم سن سال څومره دی؟ چا ته لیکنه کوي؟ ژبه یې څنګه وي؟ موضوع یې کوم موضوعات وي؟ یعنی دغه ټول باید په نظر کې ونیول شي. که ته یو ماشوم ته مثلا موږ یو مثال ورکولی شو، موږ یو څوک چې مثلا لوی دی، غټ دی، موږ هغو ته کېدلی شو چې د ساینس په باره کې موږ معلومات ورکړو، یو تخنیکي شي په باره کې معلومات ورکړو. خو یو ماشوم چې نه یې په هغو باره کې نه یې هغه لیدلی دی، نه په هغو باره کې معلومات لري، نو هغو ته موږ هغه په هغو باره کې معلومات ورکړو هغه نه پوهېږي. یعنی ماشوم ته د ماشوم په ژبه باید یو څه ولیکو، څه چې د ماشوم غوښتنه ده. یعنی زه همیشه چې ما زیاتره خپرونې داسې وي، زه چې ساحې ته تلمه، ما زیاتره موضوعات د دوی نه انتخابول. دوی ته مې ویل چې تاسو څه خوښېږي، په څه باره کې موږ تاسو ته معلومات درکړو، څه رقم خپرونې درته جوړې کړو. بیا دوی به هغه مثلا عنوانونه د موضوع راته ویل چې مثلا یا به یې ویل چې دغه ماته په بدنامه یادوي، دا په دوباره کې قصه ولیکې، یا مثلا د دغو خوراکي شیانو کې دو شلغم نه خوښېږي، ته دو ته خپرونه جوړه کې. همداسې نور موضوعات دوی یعنی خپله ماته موضوعات راکول، بیا په هغو باندې ما خپرونې ورته جوړولې. نو د ماشوم دپاره کار کول یعنی ساده نه دي، ډېر سختي، ځکه که بخصوص که ماشوم مخاطب د ماشوم وي، یعنی باید پیغام دومره واضح وي، موضوع دومره واضح وي چې ماشوم په هغو باندې پوه شي.
په دغه لړ کې چې تا ماشومانو ته کار کړی ده، او طبعا څنګه چې تا د خبرونه ښکاري، تا خپل ماشومانو سره مستقیما کار کړی ده، ماشومانو سره ته په دغه کار کې دخیله وي او لیکنې او موضوعات تا د دوی د منځ نه راټولول او انتخابول، په دې برخه کې که تاسو کومه جالبه خاطره ولرئ له ماشومانو سره؟ زه پوهېدای شم چې د ماشوم نړۍ ټوله له جالبو خاطرو جالبو خبرو نه ډکه وي. که داسې جالبه خاطره ولرئ په دې لړ کې چې په یادولو یې همیشه تا ته خندا درسي او تا ته جالبه وي، کوریدونکو سره یو غواړي شریکه کینو، مهرباني وکړه.
خاطرې خو زښت زیات دي، ډېر جالب خاطرې ملرم په تیر از ساحه تطلم ما شومم سره وکړه ما خبرې کولې نو ما دې ډېر ډېر کې خاطرې درلودې یو ډېر جالب خاطره ده ما دا و چې په پیل کې زه په دفتر کې مقرر شوم د ما تخلص بل څه وو یعنی فامیلی تخلص مې وو بیا وروسته د ما تخلص یعنی نجات شو نو د ماشومانو یو وړوکی هلک راغی فکر کوم چې یو نکلان او تکلان به وو راغی ما ته وایي استاد زه یې تا خپرونې ډېرې اورم او تاسو په دفتر کې څو دانې ناجیاګانې دي نو ما ورته ویل ما څو دانې ناجیاګانې دي یوه ناجیا اورینی ده یوه ناجیا نجات ده دا یعنی دوی دومره دقت ده د ماشومانو خپرونې اورېدلې چې د ما دغه دواړه یعنی دغه ما دواړه تخلصونه چې وه زه یعنی دوه نفره فکر کړی وم چې یعنی ناجیا اورینی یو څوک ده ناجیا نجات بل څوک ده نو دا ډېره ما ته د ژوند ډېره جالبه خاطره وه چې دوی یعنی په دومره دقت یعنی ماشوم خپرونې اورېدلې او بل یو ځلې ساحې ته تللې وم چې ماشومان راټول شول د ټول نه مې ترانې راواخستې چې ستانونه هغه راواخیستل نو دوی ما ته یعنی همغه ماشومانه انداز کې ده ما ته ډېره جالبه چا ګل راته راوړ چا غوره راشکولې وه چا مڼه راشکولې وه چا مثلا یو بل څه راوړي ول دا ټول ما ته یې راوړل چې استاد خیر موږ خو بل شی نه لرو دا د ما د طرفه تاسو ته تحفه باور وکړئ چې هغه ما ته د نړۍ تر ټولو ښکلې تحفه وه چې یو ماشوم په څومره مینه ما ته مثلا تحفې راکړې دوی تللي ول د باغ نه مثلا مڼه یې راشکولې غوره یې راشکولې وه حتی د مڼه په پخه نه وه د مڼې غوره یې راته شکولې وه او ګلان یې راته راشکولي ول راوړل ما ته په لاس کښې راکړل چې هغه دې دا ته واخله دا د موږ د خوانه نو زیاتره وخت په همداسې پی سټوډیو کښې م ځینې جالبې خاطرې د ماشومانو نه لرم ماشوم سره به مثلا پی سټوډیو کښې چې ما خپرونه ثبتوله باور وکړئ سره له دې چې ماشوم داسې ماشومان هم زموږ په خپرونه کښې ول چې هغوی مثلا صحیح سواد نه درلودو صحیح سکرپ یې نه شوی لوستلی خو موږ به مثلا جملې ورته ویل دوی به تمثیل کوو خو بیا هم په هماغه سره چې دومره مثلا زه به په اتو بجو د سهار استوډیو ته ولاړم تر دولسو بجو ما ویله دوه خپرونې ثبت کړې زه به نه ستړی کېدم ما ته به ډېره جالبه وه ځکه د دوی سره اوسېدل د دوی سره خبرې کول دوی سره کار کول ما ته خاص خوند راکوو او لا تر اوسه ما ته ډېر خوند راکوي چې زه ماشوم سره کله کله همدا اوس چې زه د ډیټارم یم د همدو برخې بیا هم کله کله زه استوډیو خواته ځم ورځم همغه ماشومانو سره خبرې کوم غږېږم او بله تر ټولو ډېره جالبه خاطره ما ته دا وه چې زه د یوه ستران نه بل ستران ته تبدیلېدم د خورجي نه یعنی ژوند قصو ته تبدیلېدم یعنی ماشومان راغلل غېږې راکړې راته ژړلې خاندې ترې موږ نه مازه نو د یو کس لپاره یعنی بیا د ماشوم معصومه مینه نو دا بیا ډېر ارزښت لري ما ته د دوی دغه مینه چې ما پیدا کړې وه زه یې دو ته وهڅولم چې زه کلونه په دې برخه کښې کار وکړم په همدې خپرونه کښې اوسمه او د دوی مینه ترلاسه کړم او ما ته هېڅ نه ستړي کېدونکی کار وو د ماشوم دپاره کار کول ځکه خوند مې اخست خاص خوند ان مې د سکرپ لیکلو نه خوند اخستو هم د لیکنې نه مې خوند اخستو هم د دوی سره چې ما تمثیل کوو خوند مې اخستو
د ماشوم ادبیاتو کې شته ستونزې اوس په افغانستان کې د افغانستان په ادبیاتو کې څه دي نور باید څه وشي ماشومانو ته د ماشوم ادبیاتو ته نور باید څومره کار وشي
زه چې څنګه وینم کله چې وینم په نورو برخو کښې ډېر کار شوی دی مثلا په نورو برخو کښې کتابونه لیکل شوي دي لویانو دپاره مثلا په هره برخه کښې سیاسي برخه کښې اجتماعي برخه کښې مثلا ناولونه چاپېږي شعرونه چاپېږي دا نه وایم چې چاپ دې نه شي دا ډېر ښه کار دی چې یو لیکوال لیکنې کوي خو زه د ما وینا هغه لیکوالانو ته چې مثلا د ماشوم په برخه کښې کار کړی یا ماشوم ته لیکنې کړي دي دا دی که په میاشت کښې یو ناول یا یو کتاب د لویانو دپاره خپرېږي یوه مجله د لویانو دپاره خپرېږي نو یا هم د ماشوم دپاره هم خپور شي ځکه چې ماشومان مطالعه ته واستول شي. یعنی مثلا که موږ لیکنی ول روزه ابل اورازم زه د یو دوست سره زه وغږېدم یو لیکوال سره، ما ورته وویل موږ کولی شو که دغه کوم شیان چې موږ لیکلي دي لکه ترانه لکه شعر لکه مثلا لنډ قصې ماشومان دپاره که دا ټول را ټول کړی شو، یعنی څو مجموعې به یې دونه چاپ شي. نو په دغه برخه کې نه پوهېږم، متاسفانه کار نه دی شوی چې هغه اساسي ډول کار شوی وي چې یو ماشوم وکړی شي دغونه استفاده وکړه، د همغو شعر نه ترانې نه او د فیل پساری وایي یا مثلا هغه واړه واړه داستانونه چې دي په هغو برخه کې کار وکړه. ځینې داسې نه وایم چې کار ځینې لیکوالانو کار کړی دی، مثلا مینا نظري یوه وړوکې مجموعه چاپ کړې وه، ننګ اوراش ننګیال او همداسې کاروان صاحب، همداسې نور لیکوالانو په دې برخه کې ځینې مجموعې لري وړې وړې، خو د موږ په نظر دا اوس هم کم دی، اوس هم کم دی. باید د ماشوم دپاره اساسي کار وشي، ماشوم دپاره کتابونه چاپ شي د دوی د روزن د ښوونې روزنې په هکله او همداسې د تفریحي برخه هره برخه یې په نظر کې ونیسي. متاسفانه په افغانستان کې ماشوم ته دومره پام نه کېږي، د ماشوم نړۍ ته پام نه کېږي. نو زه هیله منده یم چې په دې برخه کې د موږ لیکوالان شاعران یعنی خپله پوره هڅه وکړي او که څلور درې مجموعې شعري د لویانو دپاره لیکي، یوه مجموعه د خیر ماشومانو ته ولیکي، ترانه دې ورته ولیکي، ځکه ماشوم د همدغو ترانو شعرونه خوند اخلي.
نرجه جانې، څنګه چې تا مخکې وویلې ماشومانو ته د لیکنې ډېرې زیاتې کړې دي، قصې دې ورته لیکلي، متلونه، چستانونه، آیا په راتلونکي کې غواړې دا ټول د یو کتاب په شکل چاپ کړې، یو اثر وساتې؟
ما تصمیم همدغه دی. دا تاسو ته بهتره معلومه ده، کله چې په یو دفتر کې کار کوي نو هغه څه چې لیکې هغه ټول مربوط دی همغو دفتر او د همغو کېږي. خو زه ځینې داسې لیکنې لرم، داسې کیسې لرم چې هغه مثلا ما لیکلي دي بیا په خپرونه کې مثلا نه دي نشر شوي دي، یعنی کېدلی شي چې هغه او همدغه توکې همدا کیسه همدغه قصې موږ کولی شو چې مثلا لیکوالان زیاتره وخت موږ خو تاسو ته به بهتره معلومه وي ګروپي کار و په دفتر کې، یعنی په ګروپي ډول هم لیکل شوي دي، انفرادي هم لیکل شوي دي. خو ما تصمیم دا و چې ما دفتر له همکاران سره وغږېږم په دې برخه کې، یعنی دا په یو شکل د مجموعي راټول شي چې ولیکل شي چې راټولونکی فلانی یا راټولونکی فلانی که نه نوم ولیکل شي او دغه ټول کوم شیان چې دي مثلا خپرونې نشر شوي دي 2012 کال 2013 کال، یعنی کلونو کلونو شلو کالو خپرونې دي، که دغه ټول د ما په نظر دغه قصې او دغه چستانونه او دغه ټوکې ټکالې راټولې شي مجموعې په ډول چاپ شي، دا به یو لوی خدمت وي ماشومان دپاره. او پرته له غونه نه ویم لیکلی شو، کیدلی شي چې موږ نوي کیسې ولیکو، نوي ترانې ولیکو ماشومانو ته. د ماشوم یوازې یعنی په ادبي برخه کې نه، موږ په روزنیز برخه کې، موږ په ټولنیز برخه کې، موږ په نورو برخه کې یعنی کیدلی شي چې دوی ته لیکنې ولرو. نو زه ما هیله همدغه ده چې لیکوالان هم په دې برخه کې هڅه وکړي او ماشوم دپاره کار وکړي. نو زه خپله کوشش کوم چې په دې برخه کې کار وکړم، لیکنې وکړم، تر څو ځینې آثار ولرم د ماشومانو په اړه.
دغه اوسنی شرایط څومره د یو لیکوال په ذهن او په فکر باندې منفي اغیزه کولی شي؟
منفي اغیزه خو 100% وګوره ونه غوره، یعنی دا خپله په کور کې ناسته یو څوک کلونه کلونه مثلا دفتر کې کار کوي، دفتر ته تللی نو هغه په کور کې کینی د کور نه کار وکړي، خامخا د موږ په ذهن باندې منفي اغیزه لري که وغوړو که ونه غوړو. خو بیا هم خوشحاله په دې یم که په کور کې م یم، بیا هم د کور نه زه کولی شم چې خپل هغه څه غوښتنې مې چې دي، هغه څه مثلا لیکنې مې دي، هغه مثلا نورو تر غوږو یې ور ورسومه. نو مشکلات شته، خامخا مشکلات شته. کله چې مخکې لکه مخکې مې هم چې وویل چې دفتري ماحول دفتري ماحول وي، د کور ماحول د کور ماحول وي، نو مشکلات شته. او زه هیله منده یم چې دغه مشکلات په خیر زر تر زره حل شي. او لکه څنګه چې نارینه په دفترو کې کار کوي، خپرونې مخته وړي او په نورو برخو کې کار کوي، همداسې د موږ ښځینه خویندې هم دفترو ته ولاړ شي او د ورورونه تر څنګ کار وکړي.
ډیره زیاته مننه ناجیه جانې چې په خپرونه کې را سره ګډون وکړ او خپلو فعالیتونو باندې را سره وغږېدې. کور ودان
ایلکه مننه تاسو نه.
د هلمند ولایت اوسیدونکي وایي د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالی د سختو ستونزو سره مخ کړی دی. دوی وایي د توکو بیې دومره لوړې سوي دي چې د رانیولو وسې نه لري، او د ښاروالۍ له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دې ستونزو د حل لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي. د هلمند دا اوسیدونکي وایي که څه هم د افغانیو په وړاندې د ډالرو بیې کښته سوي، خو بیا هم د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې په بازار کې لوړې پاتې دي. دوی زیاتوي چې د ډالرو په ارزښت کې کموالی باید د توکو په بیو مثبت اغېزه ولري، خو برعکس نرخونه ورځ تر بلې لوړېږي چې د دوی د اقتصادي ستونزو لامل ګرځېدلې دي. د دغه ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو ته داسې وویل:
په بازار کې خو ډېر نرخونه ډېر هوچ ته رسېدلي دي، ډېر ګران دي، خلک ډېر سره ستړي دي. په دې اړه مو د اسلامي عمارت څخه دا غوښتنه چې نرخونه کنټرول کړي. نو چې دونه لوړې اول ځکه اقتصاد مې صحیح دی، نو د نورو خلکو خو اقتصاد ډېر ضعیفه دی، نو هغه قرام به څنګه دا شان رانیسي. نو په دې خاطر مو اسلامي عمارت څخه غوښتنه دا ده چې څه کنټرول پر کړي.
بېخي ډېر اغېز زیاته کړې دي، تقریبا وچه ډوډۍ ته وسول وچه ډوډۍ له اوس داسې په مشکلاتو تکلیف پیدا کېږي. اسلامي وارت څخه مو غوښتنه دغه ده چې پر دا سرحدو پر دغو باندې څه ټینګار وکړي، مسلات کم کړي، د مسلمانانو دپاره چې څه دغه خوراکي مواد په کښته کې متمام شي.
موږ دغه مشکلات دي چې تجارانو هم د دغه نرخو څخه ډېری کښته او پورته لري. مثال د غوړو ګټه 15 کال داری ده، هغه دونه تفاوت راوي چې دی وخت راځي 500-600 کښته او پورته راځي. نو باره تجار نشي کولی چې ډېر شی راوي په اندازه راوړي، نو خامخا دغه مشکلات ولري.
یو خو بانکي سیستم دی، بانکونه اولیه نه کېږي، بانکونه بندې، او بل د لوی سره سره دا ګراني جوړه، د لوی سره سره کم راځي.
د هلمند دا خلک د دې ستونزو د حل لپاره د حکومت او د ښاروالیو له مسؤلینو غواړي چې د توکو د کنټرول لپاره دې جدي ګامونه پورته کړي، او د کرنې او مالداري لپاره دې هم لازمي اسانتیاوې برابرې کړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په هلمند کې د طالبانو د ښاروالۍ د ریاست له مسؤلینو سره هم خبرې وکړو، خو لا پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه سو. د اقتصادي چارو کارپو انجینر نصیر احمد احمدی په وینا، په افغانستان کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د بیې لوړوالي اصلي لامل د دې هیواد د تولیداتو نشتوالی دی.
یو غټ قوي لوی عامل هغه دا دی چې موږ په خپل ملک کې د ډیرو شیانو هغه تولیدات نه لرو، د خارج څخه راکړه ورکړه کوونو، هغه کې هغه اکثره شیان په ډالر باندې، ډالر په اکثره اوقاتو کې لوړ ځي. نو د ډیرو شیانو یو غټ عامل دا دی چې هغه موږ ته په لوړې بیه، په ګرانه بیه باندې تمامېږي.
په هلمند ولایت کې پر داسې مهال د خوراکي او غیر خوراکي توکو بیې لوړېږي چې په دغه ولایت کې د کرنې وضعیت ورځ تر بلې خرابېږي، ځکه چې د اوبو د کمښت له امله کروندګر خپل ځمکې نسي خړوبولی. د دې ولایت شاوخوا 50% خلک په کرنه او مالداري پورې تړلي دي چې د خلکو اقتصادي ورسره کښته لویږي.